یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مزفر به ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د افغان ولسمشر او د اروپای ټولنې د بهرني سیاست د مشر فدریکا موګیرینی د لیدنې په اړه راپور درکړو چې په کابل کې سره لیدلی دی او دواړو لورو د افغانستان د سولې پر پروسې او دغه راز د ولسمشر انتخاباتو پر حساسیت او اهمیت ټینګار کړی دی. نور تفصیل به وروسته درکړو. د خبرونه په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د امریکا د افغانستان او ولسمشر ښاغلی محمد اشرف غنی او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو مسؤل فدریکا موګرینی نن په کابل کې د افغانستان پر حالاتو خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده، او دیموکراتان د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال لخوا د چمچو د شوي رپورټ د بشپړ خپراوي غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ اړیکو مسؤلې فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر غنی او فدریکا موګرینی دواړو وروسته بیا یو خبري غونډې ته وینا وکړله، او په خبرو کې د افغانستان د روان وضعیت، د غراز د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څرګندونې وکړې. فدریکا موګرینی ویل چې اروپایي ټولنه په دې باور ده چې افغانستان کې انتخابات ترسره نشي او یو منتخب حکومت نوي نه د سولې مذاکرات پر مخ نشي تلی، او په دې برخه کې اروپایي ټولنه د افغان حکومت سره هم غږ ده. ولسمشر غنی هم د انتخاباتو د سولې پروسې په اړه څرګندونې وکړې.
یو حکومت چې منتخب نه وي نشي کولای چې یو عظیمه ستونزه او عظیم فرصت نه په اساسي توګه ګټه واخلي، او سوله او د جنګ پای ته رسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پکې شامل وي، او راتلونکي مشورتي لویه جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي چې په آزاده توګه او په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانان وټاکي.
په روانه خبرونه کې د ولسمشر غنی او فدریکا موګرینی د څرګندونو پوره جزئیات اوریدل شي. د فاریاب پولیسوای وسلوالو مخالفانو پرون مازیګر د شرین تګاب ولسوالۍ پر بازار توغندیو حمله کړې چې په نتیجه کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. د فاریاب د امنیت قومندانې وان عبدالکریم یورشنن ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل. د نوموړي په وینا پر بازار یا مرکز د شپږو راکټونو توغو له کبله شپږ ملکي وګړي ټپیان شوي دي. په ټپیانو کې یو لس کلن هلک او یو دولس کلن نجلۍ هم شامل ده. خاغلی یورش د ټپي حالت نازک وبله. د شرین تګاب د فاریاب مرکز میمنې ته نږدې او د دې ولایت له ناامنه ولسوالیو څخه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرښه ده. صلاح الدین رباني پرون د بیلډ په نوم جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې په قطر کې د سولې د روانو خبرو کلک ملاتړ وکړ او وویل چې د افغانستان د روان کړکیچ د حل یوازینۍ لاره خبرې دي، خو هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې به د نجونو پر تعلیم هیڅ راز محدودیت ته اجازه ورنکړل شي. رباني ټینګار وکړ چې د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې باید قرباني نه شي. وروسته له دې چې د افغانستان د سولې لپاره د د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې پیل شوې. افغان حکومت په پرله پسې ډول له دې کابله ناراضیتي ښودلې چې په دې خبرو کې څنډې ته پاتې شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی رباني په ډاګه کړه چې د سولې خبرې طالبانو ته د تسلیمۍ او په افغانستان کې طالبانو د رژیم د بیا ټینګولو په معنا نه ده. د امریکا دیموکراتانو د 2018 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د سنا د عدلي قضایي کمیټې جمهوري غوښتونکي مشر د دې تحقیقاتو د سرچینې په اړه د څېړنو غوښتنه کړې ده، څو روښانه شي چې آیا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ کوم سازش شوی دی که نه. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار د مولر د راپور څلور مخیز لنډیز د یکشنبه پر اس کانګرس ته وړاندې کړ چې پکې ویل شوی نه ټرمپ او نه د هغه کوم استاذ له روسیې سره په دې انتخاباتو کې د لاسوهنې لپاره لاس یو کړی او همدارز ویل شوی چې په دې اړه چې ټرمپ به کوم جرم یا سرغړونه کړی وي موثق شواهد نشته. د کانګرس د استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت د پرون د مارچ په 15مه نیټه پر ښاغلي بار غږ وکړ چې د راتلونکې اونۍ تر سې شنبه ورځې پورې د مولر بشپړ راپور کانګرس ته وسپاري. د ایران په جنوبی فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان مړ شوي دي. د ایران د بیړنیو خدماتو مشر پیر حسین کولیوت د دوشنبه په ورځ ارنا خبري اژانس ته ویلي چې د دې ولایت په مرکز شیراز کې سیلابونو سل نور کسان ټپیان کړي دي. د بیړنیو خدماتو اداره وایي یو کس په کرمانشاه ولایت کې هم د سیلابونو له امله مړ شوی دی. او د اذربایجان د پایتخت د باکو د نظامي نومې سیمې په یو سوداګریز مرکز کې پراخ اور لګېدلی. د اذربایجان د بیړنیو حالاتو وزارت ویلي چې د ډګلا سوداګریز مرکز کارکونکو وستل شوې دي. د ازادي رادیو د ازري څنګه خبري الوي چې د اور مړکولو ډلې چې هليكوپټرونه هم پکې شامل دي لا هم نه دي توانې دي چې په بش پړ ډول اور مړ کړي. تر دې دمه د دې اور لګیدنې سبب نه دی معلوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی د محل په کابل کې د افغان ولسمشر سره په لیدنې کې د افغانستان د سولې پر اهمیت ټینګار کړی دی. په دې لیدنې کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت او نن د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت دی.
په دې اړه به د یو سیاسي کارپو نظر هم واوري. بلخوا د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کوي او وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې له یو پټپ اولاړ حالت سره ځکه مخامخ شوي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. په دې اړه راپور هم اوریدلی سي. دغه ورځ نور راپورونه هم شته. په دوه نیمای کې د روغتیا او نیوز پروګرام لپاره اوریدو ته بلنه درکوم. دوستانو ورزو د خبرونه لمړني مطلب ته لکه چې مخکې ویل د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی د محل په کابل کې د اسلام آباد څخه کابل ته راغلی ده. نن یې لافن ولس مشر سره په یو غټ خبری کانفرنس کې د افغانستان د حساسو شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د ولس مشر انتخاباتو په تر سره کې دوه او د غرض د سولې پر پروسې ټینګار وکړ او وی ویل چې اروپای ټولنه به د دې پروسې څخه ملاتړ وکړي. په دې اړه نور تفصیل زما همکار نسیم شفق راکوي چې هم د اوسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه دي. شفق صاحب خبرونه ته شرغلی.
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه غوښنه وکړه د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسوله فدریکا موګرینی وایي چې د سولې روانې هڅې د افغانستان لپاره یو ښه فرصت دی. میرمن موګرینی نن په کابل کې له ولسمشر غنی سره په یو غټ خبری کانفرنس کې ویل چې دوی د سولې په حق له روانو هلو ځلو نتایجو ته پته مدي. فدریکا موګرینی وایي چې د سولې پر روانو هڅو کې اوربند ډیر مهم دی چې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. هغه د غرس ټینګار وکړ چې د سولې د خبراتورو لپاره باید یو ورخیز ټیم د حکومت لخوا جوړ شي ترسو په راتلونکي کې په افغانستان کې د سولې په اړه کوم مخالفت نوي موجود. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر همدار از ویل چې سولې باید د افغانانو په مشري او مالکیت وي. خدای هم سرګند کړ چې له امریکا تر روسیې او له چین تر ایران باید ټول هیوادونه په سولې کې مثبت رول ولوبوي. فدریکا موګرینی ویل چې انتخابات هم ډیر مهم دي د افغانستان لپاره او باید انتخابات په دې هیواد کې ترسره شي. فدریکا موګرینی همدار از ویل چې افغانستان څخه بعد دوی ملاتړ دوامدار وي او سرګند کړ چې په اقتصادي او نورو زیربنایي برخو کې بعد دوی له افغانستان سره هر اړخیزه مرسته وکړي. هغه په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره د خپل خبراتورو په اړه هم ولند اشاره وکړه وی ویل چې د پاکستان مشتانو هم د افغانستان د سولې پروسې څخه ملاتړ خودلای دی. دغه راز د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې دوی له دې هیواد سره د اروپאי ټولنې له کډیو مرستو او ملاتړ څخه منندوی دي. خاغلی غنی ویل چې دا مهال افغانستان په سخت آزموینه کې دی، خو دای هم ویل چې هر امتحان یو ښه فرصت هم بلل کیږي.
اما هر سخت لحظه کې یو فرصت ده، او نن موږ د افغانستان راتلونکي ته یو عظیم فرصت وینو، او سوله او د جنگ پای ته رسول هغه فرصت ده چې مخصوصا ولس باید پکې شامل وي، او راتلونکي مشورتي لویه جرګه فرصت د افغانستان ټول ولس ته پیدا کوي په اساسي توګه خپل راتلونکی خپل افغانانو ټاکي.
ولسمشر غنی وویل چې د افغانستان سلويخ کلن بحران باید په خپله مدیریت سره پای ته ورسیږي، ترسو د دې په خبره رامنځته شوی فرصت د بل جنگ او بحران سبب نه ګرځي. د ویل چې اوس د غوخ قر نه دی، او باید مرمۍ او جنگ خپل ځای بحث او تفاهم ته پرېږدي، او هر کار په تدبیر او تعقل سره پر مخ ولاړ شي. بله فریبا جان.
بله ادیر زیات مننه کوم. نسیم شفق وی چې په کابل کې د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر فدریکا موګرینی او د فنولس مشر اشرف غنی د خبرو په اړه راپور راکړ، او تاسو اوریدل چې دواړو لورو د افغانستان د سولې پر پروسې او د غرض د ولسمشر انتخابات پر حساسیت او اهمیت باندې ټینګار وکړ. د په دې اړه د نړیوالو چارو شمیر افغان کارپوهان بیا د افغانستان د سولې په برخه کې د تارون کې او تضمینون کې پتوګه د اروپای ټولنې رول اغیزمن او کلیدی ګڼي، خو وایي چې دوی باید په هغه اندازه د افغانستان د سولې په مسله کې شامل سي چې ارتي لیدل کېږي. انتظار خدم ازادي رادیو ته ویل چې د مشورو په برخه کې هم باید د افراط تر حد مخ کې تاګونه سي. له شغل خدم سره د ازادي رادیو خبريال اجمل تورمن مرکه کړي، د او پسر کې ورڅخه کابل ته د اغلی فدریکا موګرینی د سفر پاره ترې پوښتلې دي.
زه فکر کوم چې اوس د افغانستان قضیه په شریکه قضیه ده، داسې قضیه چې په هغه کې د افغانستان حکومت، د افغانستان ولس، د سیمې هیوادونه، د نړۍ قوتونه ټول پکې شامل دي. فدریکا د افغانستان په ځکه کې تیر کړو شامل ده، که د افغانستان د انکشاف مسله وه، که د امنیت مسله وه، یا هم د سولې مسله ده. ډېره زیاته مهمه ده. دوه اساسي مسلې پکې دي. یو دا ده چې دوی به تر هغه حده پورې د افغانستان په سوله کې شامل شي ترکمه هدف چې ضرورت وي. دویم، هغه ډول مشورې باید افغانستان حکومت او طالبانو تحصیل ورکړو ته ورکړي چې دوی ترې غوښتنه کوي. افراطي مشورې ورکول یا د افراط تر هدف پورې مخکې تلل په داسې حال کې چې یا طالب ته او یا هم د افغان طرف ته یا امریکا ته شکونه پیدا کړي، سوله خرابول شي. د دې پر ځای باندې چې موږ مسله لا پیچلې کړو، بهتره ده چې ساده سازي وکړو. نو زما په ان باندې د افریقا او د اروپای اتحادی نقش د افغانستان لپاره مهم دی. په تیرو 30 کلونو کې ډیر مهم شریک باندې پاتې شوی دی، هم د امنیت په برخه کې، هم د انکشاف په برخه کې. نو خدای چې دغه مشورې ته داوم پیدا کړي او د افغانستان سوله پر مخ باندې لاړ شي.
بله، ویل کېږي خغل خدم چې اغلی مګرونی له پاکستان سفر وروسته افغانستان ته راغلی، دا په لاسر کې چې د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا 13 ورځ د افغانستان په اړه پاراونکي خبرې کړې دي. فکر کوي چې هلته تک او دلته راتک دا مسائل سره تړلي دي او کڅنګه؟
دا مسائل هم تړلي دي او هم نه تړلي دي. موږ به د فدریکا سفر پاکستان ته افغانستان ته دا سره جلا مسلې کو. ولې دا پاکستان مداخله په تیرو وختونو کې په تیرو کلونو کې افغانستان په حالاتو کې ډېره هویده او ښکاره ده، هغوی تخریبي رول ادا کړی دی. هله دا ده چې فدریکا د پاکستان ساختار شده یا منظم شده خبرې افغانستان ته نه وي راوړي، بلکې د افغانستان په سوله کې هغوی ته قناعت ورکړي. اوس کله چې د ولسمشر سره یې هم د افغانستان د حکومت سره خبرې کوي، تلاش باید دا وشي چې تیرې واوري او لږې وایي، مشورې باید مشورې په حد کې وي. نو د افغانستان او پاکستان قضیه تر ډېره حده پورې دخیله ده. مونږ
تر تاسو فکر کوئ چې یوازې بله تاسو فکر کوئ چې یوازې د مشورو تر هدف دوی کار دی، او کنه نور هم څه فشار مثلا په طالبانو باندې یا مثلا د پاکستان باندې د دغه بین الافغاني خبرو د لپاره ځکه چې یوازې نه ستونزه چې خبرو په وړاندې هغه دار چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی او بین الافغاني خبرې نه کیږي.
راځي د فشار اصطلاح نور ختم کو. د فشار اصطلاح هغه کار کول کېده چې کله جنگ په شدت باندې روان او د سوري خبرې مطرح نه وي. ځې اوس د زور یا فشار خبره د منطق پر کلمه باندې بدل کو. اروپای اتحادیه نظر رول وبول شي. په یوه وخت کې زما مشوره به دا وي چې د افغانستان د سولې مذاکرات لپاره د تضمین کوونکي رول ادا کړي، هم سهله سازي وکړي، هم ساده سازي وکړي د پروسو، او په عین وخت کې هم تضمین وکړي، او هم په عین وخت کې کوم ژمنې چې د سولې په برخه کې یا امریکا یا د افغانستان حکومت او یا هم طالبان کوي پر دې باندې باید ناظر رول ادا کړي. که یو طرف هم له خپلو کړلو وادو تیښته کوي، دوی باید داسې الزامي فشار ولري چې ټول طرفونه خپلو وادو ته ژمن پاتې کړي. فکر کوم چې نقش ډېر کلیدي دی، هم د ناظرولو او هم د تضمین کوونکي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خدمو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي او ریډ الکسي. مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته ورسو، له فیروزه عزیز خبر د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وو.
د افغانستان د متشبسینو علی بورد وایي په تیر دیر لسو نویم مریز کال کې د ټول هیواد په کچه تر پنځه لسو د درملو تولیدي فابریکې جوړې شوې دي. د دغه بورډ مشر احمدین حاجی اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د امکاناتو د نشتون له امله دغه فابریکې لس سلنه اړتیا هم نشي پوره کولی. د ښاغلي حاجی اغا په خبره په ټول هیواد کې شاوخوا څلور سوه د درملو واردونکي شرکتونه او تر یو زرو پنځه سوه په عمده ډول د درملو پلورنځي فعالیت کوي چې لبیل بیلو هیوادونو درمل را واردوي. نوموړی وایي که حکومت او اړوند بنسټونه په دې برخه کې په هیواد دننه اسانتیاوې برابرې کړي، د قاچاقي او بې کیفیته درملو مخه به هم ونیول شي او خلکو ته به د کار زمینه هم برابره شي. د بغلان ولایت د اقتصاد ریاست وایي په راتلونکي دیارلسو نه نویم مریز کال کې به په دغه ولایت کې یو سلو دولس پراختیایي پروژې پلي شي. د دغه ولایت د اقتصاد مرستیال محمود واحدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د مالي وزارت له لوري د ورکړل شوي بودیجې پر بنسټ به له سلو زیاتې پراختیایي پروژې د روغتیا، کرنې، د کلیو پراختیا، ټولګټو او د زیرمو د سرچینو په برخه کې پلي شي. ښاغلی واحدي وایي سږ کال به له تیر کال پاتې دیرش پروژې پلي شي چې په خبره یې تیر کال د بودیجې د کمښت له امله تطبیق نشوي. نن د کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په ډېر ډول دي. یو پنځوس کیلو بوري قزاقي اوړه یو زر درې سوه شل افغانۍ، یو پنځوس کیلو بوري بوره یو زر شپږ سوه شپېته افغانۍ، یو درې نیمه نی بوري وریځې دوه زره افغانۍ، شپاړس لیتر غوړي زر افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل اته څلوېښت افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل نه څلوېښت افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر پنځه اویا افغانۍ اتیا پوله، یو یورو پنځه اتیا افغانۍ پنځوس پوله، یو انګلیسي پاؤنډ نه نوي افغانۍ لس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ لس پوله، زر ایراني تومان پنځه افغانۍ اتیا پوله، زر هندۍ کلداري یو زرو اتیا افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه او نه دېرش افغانۍ.
لا فرسی عزیزی مننه. دوستان تاسو کولی سی چې دا خبرونه او دغه د ازادي رادیو نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام. اوس به یو بل مسله راوخلو. د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کوي او وایي چې ظاهرا د سولې روانې خبرې لای په ټپه ولاړ حالات سره ځکه مخامخ شوي چې د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي. په عین حال کې لکه چې تاسو مخکې په خبرونو او راپورونو کې واورېدل چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو سیاست مشر فدریکا موګریني چې له اسلام آباد کابل ته راغلی، نن د افغان ولسمشر سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې د افغانستان حساسو شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د ولسمشر خبرو په تر سره کېدو په ټینګار سره لدی پروسې د اروپایي اتحادیه پر ملاتړ هم ټینګار وکړ. دا مسله زما همکار نوریاس نوری تعقیب کړی ده. د اوس سره په سټوډیو کې د نوری صاحب خبرونه ته شرغلی که په سر کې دا راته وایي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو په اړه دغه څرګندونې کله کړې دي او په دې اړه نور څه ویلي جزئیات یې څه دي؟
بلې فریبا جان، لکه څنګه چې تاسو هم په مقدمه کې وویل، د پاکستان صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د موقت ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز پرون دوشنبه په اسلام آباد کې په خپل دفتر کې لیو شمیر خبرلانو سره په خبرو کې وکړ. عمران خان وویل په افغانستان کې د سولې روانو خبرو ته په پام سره چې ظاهرا د افغانستان د حکومت د ریز له وجې د په وینا لپټه په ولاړ حالت سره مخامخ شوي، د موقت ادارې رامنځته کول د ستونزو د هواري یوازینۍ حل لاره ده. عمران خان وویل افغان حکومت په دې دری سره چې طالبان باید ورسره مخامخ خبرې وکړي، دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کړې ده. البته د عمران خان دغه څرګندونې پاکستانی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې راخیستې دي. عمران خان وویل د افغانستان د سولې پروسه یوازې هله بریالی کېدای شي چې یوه موقته اداره جوړه شي چې هغه به آزاد او شفاف انتخابات ترسره کوي چې د افغانستان په سیاست کې ټول مهم لوبغاړي به پکې ګډون کوي. هغه په دې اړه چې دغه موقته ادارې رامنځته کول به څومره وخت نیسي او هغه به بیا کله انتخابات ترسره کوي په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ویل چې په دې اړه د څه نشي ویلی. البته د پاکستان صدر اعظم دا هم د دې خبرې تایید هم وکړ چې د طالبانو له مشرانو سره ټاکل شوې غونډه په دې خاطر لغوه کړه چې د افغانستان حکومت ورسره مخالفت کړی. او دا هغه غونډه وه چې په قطر کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ له خبرو مخکې پلان شوې وه. د امریکایي پلاوي او طالبان ترمنس خبرې هم په قطر کې پنځم پړاو وی چې شپاړس ورځې تر وخت نیو او د مارچ په 12مه هم پای ته ورسېدی. د روانې میاشتې د پاکستان صدر اعظم د طالبانو او امریکا ترمنس خبرو کې چې په قطر کې روانې وي د پاکستان رول هم مهم وو بل او وی ویل چې په دې پروسه کې پاکستان مهم رول لوبولای او دا مسله او دې مسلې تایید واشنگتن هم کړی دی. د طالبانو د استازو او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ترمنس زم پړاو خبرې د روانې میلادي میاشتې په 12مه په قطر کې پای ته ورسېدې. تر اوسه د دوو خبرو کومه نهایي موافقه نه ده شوې، خو دواړو لورو ویل چې بیا به خبرې د همدې میاشتې په پای کې په قطر کې پیلوي، خو تر اوسه پورې ترک نه لګیږي.
بله نور څه تاسو دا یادونه وکړئ چې د پاکستان صدر اعظم په افغانستان کې د موقتي ادارې د رامنځته کېدو وړاندیز کړی. تر دې وړاندې هم د افغانستان بل ګاونډ ایران له طالبانو سره د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د راتلونکو په اړه د یو ورته نظام غوښتنه کړې وه. د ایران د څرګندونو دغه جزئیات کله لوریدونکو سره شریکې؟
البته مخکې لیدل چې دغه پوښتنې ته ځواب وایم، د قطر د خبرو سره پنځم دور تر سره شو. لیدل دوه خبرو په اړه چون ډیر معلومات رسنیو سره نه شریکېدل، کله کله له ځینو مختلفو لورو څخه د موقت ادارې د رامنځته کېدو یا په د موقت ادارې باندې د دواړو لورو د سلا کېدو راپورونه ورکول کېدل چې وروسته بیا دواړو لورو طالبانو او هم امریکایي پلاوي دا موضوع رد کړی دی. خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان صدر اعظم په ښکاره د موقت ادارې یا د موقت حکومت د جوړېدو خبره کوي. له هغه مخکې ایران هم چې د افغانستان د سولې په پروسه کې په دې وروستیو کې ډېر ښکېل شوی، له طالبانو سره نږدې اړیکې لري، ویلي چې په د افغانستان په راتلونکي نظام کې باید وسلوال طالبان شامل وي. دغه موضوع د پاکستان د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشرۍ ماڼۍ سخت عکس العمل راپارولی و. البته دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزیر هند ته په خپل سفر کې کړې وه. جواد ظریف تقریبا دوه میاشتې مخکې د تیر کال د 1990 کال د جدې په جدې کې په نوې ډیلي کې ویلی و چې د دې په باور دا به ناممکنه وي چې افغانستان له طالبانو ته د رول ورکولو پرته راتلونکی ولري. یعنی په دې معنی چې د افغانستان پر راتلونکي نظام کې که طالبان نه وي نو حکومت به نه وي یا به افغانستان راتلونکي ونه لري. خو ظریف دا هم ویلی و چې که طالبان د راتلونکي حکومت کې شاملېږي باید حاکم رول هم ونه لري. دې موضوع د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سخت عکس العمل ښکاره کړ او د افغانستان په کورنیو چارو کې مداخله وبلله. تر ډیره بیا د ولسمشر ویاند مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوی سخت عکس العمل ښکاره کړ او هغه ویلو چې ایران له کلونو راهیسې په کور دننه سیاسي کړکیچونو سره مخامخ دی، نو که دا هیواد د خپلو ستونزو د هواري لپاره پر خبرو ته اهمیت ورکوي نو ول له سیاسي ډلو سره په خپله خبرې نه کوي.
نور صاحب په دغه سي حساسو شرایطو کې چې د سولې خبرې ډېرې تودې دي او د هرې خوا بیلابیل وړاندیزونه کېږي، په عین وخت کې د اروپایي اتحادې د بهرني سیاست مشر لکه څنګه چې موږ مخکې مو ویله نن کابل ته راغلی، د فدریکا موګرینی هغې له ولسمشر سره کتلی دي او دوی په افغانستان کې پر انتخاباتو ټینګار کړی دی. د موګرین د دې نننۍ خبرو جزئیات کله اورېدونکو سره شریکوي؟
البته د اروپایي اتحادې ځانګړي استازي هم څو ورځې مخکې په واشنگټن کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد، د چین د ځانګړي استازي او د غرض د روسیې له ځانګړي استازي سره په ګډه غونډه کې چې دوه درې ورځې دوام وکړ هلته حضور درلود. اروپایي اتحادیه هم یو له مهمو لوبغاړو څخه ده. د افغانستان د سولې په پروسه کې حتی دا خبره هم کیږي چې کچېرې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې کومه موافقه یا د امریکا ترمنځ موافقه کیږي یو هر اړخیزه موافقه، نو ممکن اروپایي اتحادیه تضمینونکي وي، ځکه چې یو موافقه کیږي لویه موافقه هغه نړیوالو تضمینونکو ته هم اړتیا لري. د مغیرین اسلام آباد ته د سفر جزئیات روس پورې رسنیو ته نه دي څرګند شوي، خو په کابل کې نن په لنډو خبرو کې له افغان ولسمشر سره په د افغانستان وضعیت ډېر حساس وباله او ویل چې افغانستان له یو ډېرې حساسې مرحلې تیریږي او انتخاباتو باندې په دې خاطر تاکید وکړ چې که چیرې انتخابات نه وي د سولې خبرې به نه وي، یعنی له انتخاباتو پرته د سولې خبرې ممکن هیڅ ونه لري. او اروپایي اتحادیه موږ تاسو پوهیږو چې د انتخاباتو یوه ستره تمبلونکې هم ده.
بله، ډېره زیاته مننه کوم نوریاس نوری و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستۍ څرګندونې راواورولې چې وایي په افغانستان کې د لانجې د هواري لپاره موقته اداره باید رامنځته سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو د ازادي راډیو ویب سایټ ته ولاړ سئ او د ازادي راډیو خبرونې بیا هم په تکرار بڼه واورئ او تاسو کولی سئ چې راپورونه مو ولولئ، هلته خبرونه مو ولولئ. پاتې مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې دوی هم د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو باندې تبصرې او مقالې لیکلې دي، د دغو ورځپاڼو غټ کې اکرام الله اکرام راخیستې دي.
د کابل چاپ نننې یو شمیر ورځپاڼو د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ او د ملي والی د حکومت د مشرانو د واک د مودې د پات رسیدو په اړه مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې لنډمحال حکومت یعنی څه په سرلیک په خبره شوې سر مقاله کې لیکلي دي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوري د ولسمشریزو انتخاباتو د دوه ځلې ځنډ سره هم مهاله د جوزال لومړۍ نیټې وروسته د اوسني حکومت د مشروعیت او نه مشروعیت په اړه ګڼې پوښتنې راپورته شوې دي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي که څه هم د اساسي قانون لمخې باید ولسمشریز انتخابات د جوزا له لومړۍ نیټې دوه میاشتې وړاندې ترسره شوی وای، خو د انتخاباتي جنجالونو له امله دا نیټه دوه ځلې وځنډېده. سرمقاله لیکونکي لیکي اوس چې انتخابات ځنډېدلي او د میزان د میاشتې په شپږمه ترسره کیږي، د اوسني حکومت پر ځای د لنډمهاله حکومت موضوع راپورته شوی او نامستقیم ټینګار کیږي چې سیاسي ګوندونه او د ولسمشرۍ انتخاباتو نوماندانې د جوړولو لپاره پر یو چوکاټ سلا وکړي. خو د سرمقاله لیکوال لیکي چې له یوې خوا د لنډمهاله حکومت جوړول خپل قانوني چوکاټ لري چې څه ډول باید جوړ شي، سیاسي ګوندونه او ډلې د جوړولو صلاحیت نه لري، او له بل خوا تیرو تجربو او اوسني حالت ته په کتو د لنډمهاله حکومت جوړول د افغانانو په ګټه نه دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل سرمقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د اساسي قانون په اساس د افغانستان د ولسمشر د واک موده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه بل منتخب ولسمشر ته سپارل کیږي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې اوس چې د ولسمشر غني د واک موده څو اونۍ وروسته پای ته رسیږي، نو لا انتخابات شوي نه دي او نه هم ورته تیاری نیول شوی دی. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي اوس چې د ولسمشر غني د واک موده څو اونۍ وروسته پای ته رسیږي، نه لا انتخابات شوي او نه هم ورته تیاری نیول شوی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې د سولې تودې خبرې اترې روانې دي، که د انتخاباتو دا ځنډ د سولې په هدف وي، نو که د اوسني حکومت د واک موده د سیاسي جوړجاړي په اساس غځول کیږي هم ډېره ستونزه به رامنځته نه کړي. خو که چیرې حکومت د سولې پر ځای د تیریستونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي، نو اړتیا ده چې په دې اړه ټول اړخونه کینی او تصمیم ونیسي. او ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د مشر حنیف اتمر څرګندونې راخیستي چې ویلي دي باید سر لننه د یو سرپرست جمهور رئیس ګمارلو ته تدابیر ونیول شي. سرمقاله لیکونکي لیکي افغان حکومت دغو څرګندونو ته په پام باید داسې یو طرحه وړاندې کړي چې د خلکو او ښکېلو غاړو قناعت حاصل کړي.
له ام آی ټی په هنتون سره یو اړوندې کمپنۍ به چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس رائډ نومیږي په لومړی پړاو کې د یو صنعتي او تحقیقاتي پارک کار کوونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی ټول ټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ایم آی ټی پوهنتون منی بسونه به د سش کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. لدی منی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر شارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رائډ منی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر اداري واخلي چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کیږي چې په دغو منی بسونو کې له څلورو تر شپږ کسان ځای شي.
اوس به د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا له رضوان مراد څخه واورو.
د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل فدریکا موګرینی نن په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. ولسمشر غنی او میرمن موګرینی د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو، د افغانستان د سولې پروسې او نورو مهمو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د فاریا پولیس وای وسلوالو مخالفانو پروند د شیرین تګاب ولسوالۍ پر بازار د توغندیو برید کړی دی چې په نتیجه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای د امریکا او طالبانو په خبرو کې د ښځو حقونه د افغان حکومت لپاره قطعي سره کرخه ده. صلاح الدین ربانی دا څرګندونه د جرمنی بیلټ نومې ورځپاڼې سره په مرکه کې کړې دي. د امریکا دیموکراتانو د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د رول په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر لخوا د چمتو شوي بشپړ راپور د خپراوي غوښتنه کړې ده. د ایران په جنوبی ولایت فارس کې د سیلابونو په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان وشل شوي دي. او د آذربایجان د پایتخت د نظامي نومې سیمې په یو سوداګریز مرکز کې پراخ اور لګیدلی دی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله راسره وي. اوس به اونیس پروګرام روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام واوري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلامونه مې ومنه. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته خرغلې. نن په دې پروګرام کې توبرکلوز یا سل ناروغي په اړه خبرې کوو. زناجیه صفای ما په خبرونه کې د توبرکلوز د برخي متخصص ډاکټر اقبال بشیر اميري زمنګ ملمدای او د توبرکلوز ناروغي په تړاو به موږ ته معلومات راکړي. نن د توبرکلوز پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د بیپولي ډاکټرانو ادارې ام اس اف ویل چې هر کال لکتر لګه 2000 افغانان د توبرکلوز یا سل ملمري. په دغه خبرونه کې به د سل ناروغي په تړاو تاسو سره معلومات شریک شي. راپور چمتو شوی، د راپور واوري بیا راګرځو خبرونه ته. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور لمخې په افغانستان کې هر کال شاوخوا 16000 کسان په توبرکلوز یا نری رنز اخته کیږي. د عامه روغتیا وزارت د توبرکلوز یا نری رنز د څنګ مسولین بیا وایي په افغانستان کې د روغتیا خدمتونو د رسولو په برخه کې د عامه روغتیا وزارت له هڅو سره سره اوس هم په هیواد کې هر کال شاوخوا 12000 کسان د نری رنز د ناروغۍ له امله مري. د نری رنز د څنګ متخصص ډاکټر نوراقا زاهد په ډېره ازادي رادیو ته ویل
د زیاتو ماشومان راوړل. تاسو معلومه ده افغانستان کې اکثره وخت شاید اوسط ډول د 50 تر 60 وو پورې ماشومان راوړي. دا هم یو علت کېدای شي.
خغلی زاهد وای په افغانستان کې د نارینه په پرتله خزی ډیری په دې ناروغي اخته کیږي چې لعملې خزی د بیا ولادي لستون دي سره هم مخ کیږي. د خغلی زاهد په خبره د نری رانس درملنه ل شپږ میاشتو نیولې تر اتل ل سو میاشتو پورې وخت نیسی. د مارچ سلر وشتمنېټه د نری رانس پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده او افغان چارواکي هر کال د غورز منځي او په وړاندې د مبارزې ژمنه کوي. توبرکلوز یا نری رانس که هم یو ساري ناروغي ده، خو د وقایي او درملنې وړ ده او ډاکټران وایي هغه کسان چې له دوو اونیو زیات ټوخی ولري باید د تشخیص او درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورشي. په کم عمر کې ودونه، ناپوهي، بیوزلی او ناسم خواړه پر نری رنس د خته کېدو عمده لاملونه دي. متخصص ډاکټران وایي توبرکلوز یا نری رنس ډیر ډولونه لري، لکه د هډوکو او معدې چې درملنه یې ونه شي د انسان د مړینې لامل هم ګرځي. په ورته وخت کې د بیپولي ډاکټرانو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دغې ناروغۍ پر وړاندې د مبارزې په هدف ځینو ناروغانو ته نوي درمل شروع کړي چې د یادې ناروغۍ د درملنې لپاره اغیزمن ثابت شوي دي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واوري.
پروګرام ته خرغلی دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. په خبرونه کې نن د توبرکلوز ناروغي په تړاو خبرې کوو، او په پروګرام کې د توبرکلوز د برخي متخصص ډاکټر اقبال بشیر اميري زموږ ملمه دی. ډاکټر صاحب اميري، خرغلی خبرونه ته
ډیره مننه. تاسو نه او تاسو د ازادي رادیو سټوډیو مشرتابه نسیماته موقع راکړه ترڅو به د مهم موضوع باندې تاسو سره او وطنوالو سره وغږیږو.
ډیر زیاته مننه دوستانو، تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0995 15 30، او بل شمیره هم ده 0992 15 50. د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم د خبرونه په آنلاین ډول اوریدلی شئ، azadiradio.com یا azadiradio.org مهیروي. ډاکټر صاحب مې د خبرونه په سر کې غوړم د نری رنس په تړاو لتا سینا معلومات وورم. نن د نری رنس نړیواله ورځ، او د افغانستان د امیر روغتیا وزارت هم دغه ورځ نمانځي، او داسې ویل کیږي چې هر کال یو شپېته زره کسان په دې ناروغۍ اخته کیږي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا وخت خبره ده، افغانستان یو لایغه ملکونو نه ده چې د دنیا 22 ملکونو احصایې سوي کوم چې د توبرکلوز مرض ډیر زیات ده پکې، او متاسفانه افغانستان هم یو لایغه 200 ملکونو نه ده چې د توبرکلوز مریضان یا د توبرکلوز مرض پکې د نری رنس مرض پکې زیات لیدل کیږي. د احصایې په اساس باندې هر کال تقریبا 6000 نه زیات مریضان چې دي هغه په توبرکلوز باندې مبتلا کیږي، او تر 2000 to 3000 نه زیات کسان چې دي هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو وقت سره توبرکلوز یو داسې یو تکلیف یو مرض ده چې موږ تاسو په ټولنه کې وس هم ډیر عام ده. اگر چې د دنیا ډیر ملکونه دي هلته د انسیډنس یا هغه وقوع چې هغه کمه ده، خو په افغانستان کې د ځینې لتو په اسباب سپېره کې څنګه چې مخکې تاسو ذکر وکړو، د فهم یا د آګاهي کموالی، اقتصادي مشکلاتونه، مثال د ژوندانه هغه طرز د اجتماعي ژوند سه اکثره کسان پی او جی کې ډیر کسان سره اوسیږي، او همداراز د خوراک یا د نیوټریشن په حساب سه دوی خوراک ضعیف وي، نو دفاعي سیستم د وجود ضعیف وي. دا غسباب د لاملونه دي سه توبرکلوز وسم په افغانستان کې ډیر زیات ده. افغانستان د دنیا په دوه سټاپ ملکو کې جای لري.
زو اوریدونکو ته او د اغوی پښتنې هم اخلو. یو اوریدونکو دا اوس په لیکه کې د مهرباني وکړي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري.
ډیر زړه مننه زمين حجودین به هیڅ خبرې کوم د لنګرهار ولایت بټیکو ټول سوالینه.
به هیڅ صاحب خرغله پروګرام ته مهرباني وکړي د توبرکلوز په تړاو کې در سره پښتنې.
ډیر زړه مننه صاحب، جمله تاسو ته سلام به محترم ډاکټر صاحب ته په زمينه کې خوبو اوریدونکو ته.
وعليكم السلام.
موضوع ډیر خپل ډاکټر دا خوښه مچ دا موضوع موږ د پانل تر پای وورو ان شاء الله په لور پوری موضوع دا دوم روایت مچ تی لټ کیږي چې توبرکلوز مرض د اړه مسته کیږي، او به دومره مهمه چې هغه ډاکټر صاحب موږ ته دا وضاحت راکړي چې آیا د دې انتقال په کومه واسطه نور خلکو ته کیږي کنه کیږي، دغه باره کې معلومات غواړم. ډیره زیاته مننه.
ډیره زیاته مننه به هیڅ صاحب. ننګرهار ولایت نه دوه پوښتنې مطرح کړې، مهمې پوښتنې دي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
مننه. مهمه موضوع ده، ښه سوال دی رورکو. اول یې سدي د سوال دی دوی دا واسي د توبرکلوز
او
عامل سي دي. توبرکلوز دا یو بکټریایي یا میکروبي تکلیف ده. دا بکټریا په طبیعت کې یا په نیچر کې موجوده وي، او اکثره د دې انتقال سي دا هغه د تنفسی لاره نه زیاتره صورت نیسی. مثلا د ټوخي لامل مریض توبرکلوز لري، کله چې هغه ټوخیزي نو دا کوم ډراپلیټس یا په تنفسی سیستم نه کوم هغه افرازات خارجیزي، نو دا زیاتره یو له هغه اسباب دی ذریعه د انتقالاتو نه ده. همداراز ځینې زیاتره تنفسي لارې نه په دې ترتیب سره هغه کیږي انتقالي زی. او توبرکلوز میکروب سي دا متاسفانه دا تر ډیره وخته پورې فعال پاتې کېدای سي، حتی ایسای دا شي شپږ میاشتو پورې که توبرکلوز میکروب په هوا کې فضا کې او له لمر نه بچ وي، لمر وړانګې ورته ونه رسېږي، نو دا پاتې کېدای سي او بل چا ته انتقالېدای سي. د دې نه علاوه توبرکلوز سي دا حتی له هوا سره یا له کله چې مثال په فضا کې موجود وي له خاور دوړو سره هم دا انتقالېدای سي بل چا ته ورتلی سي. زیاتره تنفسي لارې نه دا سي په هغه کې تنفسي افرازات راځي، ټوخي سره له پرنجېدا سره له دې سره پیښېږي. او په ځینې مواقعو کې د شیدو له استعمال سره سي هغه ته مایکوبیکټیریم بووس وي، یو قسم د بکټریا د توبرکلوز دا سي، هغه هم هغه شیدې سي کله صفا یا پاکې ګرمې نیسي او یو خاص درجه د حرارت ونه رسېږي نو هغه دا پېښېدای سي. د دوی دوم جز دی سوال؟
بلې، دوی د دغې ناروغۍ د انتقال په اړه ویل چې څنګه یو کس نه بل کس ته انتقالېږي. تاسو هم مخکې ویل چې دا یو ساري او خطرناکه ناروغي ده، څنګه یې مخنیوی کیږي؟
د مخنیوي په ارتباط باندې به مهمه دا وي کنه سی یو خو زیاتره وخت کموز او تاسو امکانات موجود وي په یو اتاق کې زیات کسان یو ځای استراحتونه کیا ونه وسی یو خبره. دین علاوه هغه مریض سی کوم څوک ټوخی لري او تر څو پوری تشخیص نی سوی هم دیغم دا فریضه جوړیږي د خاطر سي دا مرض بل شته انتقال نسی، او څوک سي مقابل طرف ته اغم باید ماسک استفاده وکړي تر څو په دې مرض باندې مبتلا نسی. دین علاوه هغه کسان سي زیاتره د کوم کسانو کې زیات زر د توبرکلوز مرض پېښېدای سي، یا کسان ځان ته اخیستای سي یا کنټراکټ کولای سي، هغه مشران سي د عمر په حساب باندې عمر زیات وي، هغه مریضان سي مثلا شکر ناروغي لري دغه د وجود دفاعي سیستم ضعیف وي، ماشومانو کې معمولا زر تر لکه زر تر نورو خلکو توبرکلوز مرض پېښېدای سي. نو د وقایې په ارتباط باندې به یو دایسه تغذیه باید د مریض شي، دین علاوه صفایي یا د پاکي خیال باید وساتي. نور هغه مریضان سي څوک ټوخی لري لېغونه دوی باید کوشش وکړي سي دوی هم ماسک استفاده کړي، او اتاق سره هغه په اتاق کې ډیر کسان سره ونه وسی، د لاس منځل ډیر زیات مهمه ده، او د دې علاوه کوم شي دونه دوی استفاده کوي هغه باید کانه ش وای شو ول سي تر څو هغه جراثیم میکروبونه سي دي هغه لمنز نه لاړ سي. نو په دې ترتیب باندې کېدای سي توبرکلوز نه تر ډیره حد پورې جلوګیری وسی. او د سره سره المرته وطن مثلا کوم تاخ کې سي کڅوک د کور کوم مریض توبرکلوز لري پیغه کې یو پراپر وینټیلیشن مجرتوی ایو سي باید دغه ان هوا د هوا هغه کوم جریان سي دغه موجود وي، نو د سره احتمالات ډیر کمی سي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري. یو بل اوریدونکو ته ور ورکو، ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ. سمه ده، ډیره زیاته مننه. د دوی لومړی پوښتنه دا و چې نویت په تړاو که تاسو یو څه معلومات ورکړئ د توبرکلوز او بل کوم کسان تر ډیره په دې ناروغۍ اخته کیږي.
بله، نویت په ارتباط باندې به زه دا ویم سي توبرکلوز که منظور د دې ورور دا وي سي توبرکلوز په کوم اشکال باندې کېدای سي، کوم توبرکلوز یعنی کوم د وجود کوم ایسي توبرکلوز سدا هغه متاثر کولای سي، منظور به دا وي ما په نظر باندې. نو زیاتره توبرکلوز سدا ششونو توبرکلوز ډیر زیات لیدل کیږي، شوش یا سجی سي دي هغه زیاتره توبرکلوز میکروب سي دي. د توبرکلوز میکروب ته دوی وایي په ډاکټري یا طبي اصطلاح کې ایروفیلک، یعنی دوی له هوا سره مینه لري. توبرکلوز یا مایکوبیکټیریم هم کوم جراثیم سي دي هغه هوا هغه جه هغه ساحه ته ترجیح ورکوي کوم چې تاسو دي هوا یا دي هغه زیات انتقالي زینو شوش وازه ده داسې وجود کې هغه ساحه د سیالته ریسپیریشن یا تنفس وی دین علاوه توبرکلوز د مزغو د سر د کوپړې یا د برین ټی بی کې دلای سي دین علاوه د اډوګو توبرکلوز باندې مریض مصاب کې دلای سي همدارز د کلمو په توبرکلوز باندې مریض مبتلا کېدای سي د زنانه خويندې سي دی هغه په توبرکلوز باندې دیغو ریپروډکټیو یا د ماشومانو د پیدا کېدو په دوران کې غوته توبرکلوز پېښېدلی سي نو دغه هغه نویتونه دي او د دوی د سوال دویمه برخه
د توبرکلوز هغه عمده نښې نښانې څه دي؟
نښې نښانې ډېره ښه پوښتنه ده. زیاتره څنګه چې مخکې تاسې ویلي که یو مریض تر دو هفتو نه زیات په ټوخي باندې مبتلا وي او دا ټوخی سي دا هغه تر دو هفتو نه زیات وخت نیسي او دې سره مریض سي دا د شپې له طرفه تبه پرې راځي، خوله ورسره وي، ویټ لاس یا وزن له لاسه ورکوي، اشتها یې کموي، نو په دې وخت کې او مریض سره د دې سي انټیبیوټیک یا کومه دوا هم استفاده کوي او هغه سره میس ریسپانس یا مریض څه دي شګنې علائم نه پکې ښکاریږي، نو دا ضرور د سي مریض مراجعه وکړي ډاکټر ته او ځینې ټیسټونه دي سي هغه سره په اسانتیا سره کېدای سي سي د توبرکلوز تشخیص وسي. نو دا یاره زلایم دي
او د نری رنز درملنه د لپاره باید سو میشتي دوا واخستل شي.
بله، توبرک د نری رنز اقسام مختلف قسمونه دي، یو د سي عام یا کنونشنل ټي بي مجرتوي ايو دغه تداوی دي ورلد هیلث ارګنایزیشن یا ډبلیو ایچ او په اساس یا کوم ګایډلاین دی ټی بی سی دی هغه شپږ میاشتې ده، پیغه کې شپږ میاشتې تداوی ورکو موږ ورته ورکو، دوه میاشتې هغه ته انټنسیو فیز یا پیغه کې څلور دواګانو استفاده کیږي او په وروستنی څلور میاشتو کې له دوه دواګانو نه، نو شپږ میاشتې عام ټی بی یا کنونشنل ټی بی سی ورته یې هغه لپاره شپږ میاشتې تداوی ده. بل قسم دی توبرکلوز ده چې هغه متاسفانه ډیر وزن کا او خطرناک تا، نو یو ته MDR ٹی بی یا مزاحمتی ٹی بی ای، نو می واضح ده مزاحمتی ٹی بی په دې اساس ورته وی ای سدا مریضان هغه توبرکلوز میکروبونه لري سی دیغو هغه میکروبونه لا عام د توبرکلوز دوا سره ریسپانس یا جواب نه ورکوي او دیغه دلایل هم دادی سی یا خو د مریضانو توبرکلوز دوا صحیح نه خوړلې د شپږ میاشتو کوم کورس ده یا د مریضان سی دی یغو دوا سی ده دوا مثال د دوا کیفیت صحیح نه وي یا د مریضان سی دی دغه کسانو سره په رابطه کې سی یغو مزاحمتي ټی بی درلودلې یا مریضان سی کوم دفاعي سیستم یې ضعیف وي، مثلا توبرکلوز دی شوګر په مرض شکر په مرض باندې مبتلا وي یا ایډز یو مرض ده اگر چې افغانستان کې کم ده خو بیا هم سته، نو په مریضانو کې د مزاحمتي ټی بی یا توبرکلوز چانس زیاته، نو مزاحمتي ټی بی کې متاسفانه دغه مارټیلیټي یا د مرګومیر هغه تعداد هم زیات ده نسبت و عام ټی بی ته، تقریبا 50% نه زیات خلک خپل ژوند له لاسه پکې ورکوي. دغه تداوی له اتلسونه تر دو کالو پورې، اتلسونه تر دو کالو پورې ده. او یو بل قسم بل ټی بی موږ لرو چې هغه ایکس ڈی آر ای سی هغه تر ټولو نه وخیم یا خراب پرگنوسز یا نتائج ایستا، نو پدری نو باندې ساده یا کنونشنل ٹی بی شپاج میں سے تداوی ده ایم ڈی آر مزاحمتی ٹی بی او ایکس ڈی آر یو بل توبرکلوز ده سی آغا ټول دواګانو سره تقریبا د توبرکلوز له زیات دواګانو سره هغه مریض هغه لایم جواب نه ورکوي، نو زیات بنیادی تور باندې پدې درو هغه باندې نویتو باندې تقسیم شوی.
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري، په پروګرام کې د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر اقبال بشیر اميري زمنګ ملمدي او د توبرکلوز ناروغي په تړاو موږ ته معلومات راکړي. یو بل اوریدونکو ته ور ورکو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر الله خبرونه
خوری خایسه حد خبر برابری
خوشاله اوسه ډیره من
د ازادي رادیو ټول کارکونکو خاص کر د ډاکټر صاحب خپل سلامونه. زما پښتنه د ډاکټر صاحب ته خدا ده ولی د اکثر زنانه په دې مرض باندې اخته کیږي او د عوامل څنګه او پیژنو چې دا نری رنج باندې اخته ده او خاص علامه کومې دي؟
سمه ده، دغه دوه پښتنه به جواب شي. له تاسو ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ.
د دې ورو په جواب کې بدایم د متاسفانه دی دا واقعیت تاسې په افغانستان کې څومره توبرکلوز مریضان دي په دې کې په درې سو کې دوه سه یا 2/3 یا دوه په درو کې سه دي کوم مریضان هغه زنانه دي. د دې لاملونه نه یو دا ده چې اکثرا د موږ تاسې خويندې سه دي هغه وجود دفاعي سیستم یې ضعیف وي، د دې ترڅنګ پرګننسي یا حاملداري سه ده هغه وخت یا هغه کوم پیریډ سدا پدې کې دی وجود دفاعي سیستم ضعیف وي دوی وجود سدا پدې باندې فشار زیات وي نو دی توبرکلوز میکروبونه سدي دا همیشه پدې سي مریضانو کې دغه احتمالات زیاتې دي دفاعي سیستم پکې ضعیف وي دا له دوه عوامل نه دا اکثرا دی متاستوي سي خو په کم خونی ډیر زیات وي بل دا سي دغه دفاعي سیستم د پرګننسي یا د عملداري په دوران کې ضعیف وي نو دغه لاملونه لدی او یو د دې ترڅنګ یو بل فاکتور سده متاسفانه د مشتاس په اجتماع کې د شزینه او د صحت په ارتباط باندې توجه لږ څه کم وي نو د دوی ډاکټر ته تک یو څه نه وخت وي هغه اراز علایم سی کوم د دوی وي نو دوی ډاکټر ته سیکل ازي هغه تداوی نه وخت سی نو دغه هغه غټ عوامل دي کوم سی سبب د دیگر سی د توبرکلوز مرض په زنانو کې یا په شزنو کې نسبت و نارینه او ته زیات وي
دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا زده لري ووري ک تاسو هم غواړئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ زموږ د اړیکو شمیرې دي 0599 15 15 او بل شمیره هم ده 0929 15 55 بل اوریدونکو ته ور ورکو مهرباني وکړئ
سلام علیکم ناجیه جان به خدای ډاکټر
سلام
محترم و سلام باندې نه سره کوم را مسل کلام د مختصمت توبرکلوز موضوعي واسطه کو توبرکلوز سبحان ډاکټر صاحب مخ ازریا یادم چې څه په امیدم توبرکلوز سبحان مګه تشریح کنم دیگه اینکه نو یزم یک ډاکټر یورولوژی رو زمین پروګرامه آینده تون دعوت کنم که د مختصمت مشکلات پروستات شما مردم به این زمین یک معلومات هم داده شد خوش میشین دیگه روز خوش هم کار هم میشه گیشم باسم احمد شاید خدا حافظ سلام آمین
احمد چاورو رو پختنی هم وکلی و سپارختنی هم لرله حتما راتلون که خبرانه که بای پرزای کو رکسه بگومی مسئله تا چه دوی اشاره وکلی ده هاروکو توبرکلوز دغه په تړاو کې معلومات ورکړي
بله د اډوکو توبرکلوز هم زیات لیدل کیږي د افغانستان کې اکثرا مریضان چې د اډوکو په توبرکلوز باندې مبتلا وي د سره مریض د درد نه شکایت کوي بعضی وخت د بندونه سدي مثال هغه پرسوب پیدا کوي په دې کې مریض ته تبوي اراز علایم تقریبا لکه څنګه چې د شش توبرکلوز وي اگر چې ټوخی نیوي به کې خو نور اراز علایم سدي هغه په کې د وزن لاسته ورکونه تب د وجود دردونه دا ټول په کې لیدل کیږي او د دې کله ناکله تداوی متاسفانه نه وخت سي ځکه چې مریض ته دا فکر کوي چې دا به صرف د اډوکو درد وي نو د اډوکو د درد دواګان استعمالوي نو اکثرا دا دام پیار کسانو کې پیشیزي چې ابتدا کې دوی د شوش توبرکلوز درلودلې هغه د توبرکلوز میکروبونه چې په شوش کې جای په جای وي نو یو وخت کله چې دوی د وجود دفاعي سیستم ضعیف سي نو دا توبرکلوز جراثیم چې دی له شوش نه انتقال سي د وینې په ذریعہ باندې او اډوکی ور سره ونی سي د دې ماته ستاره زلایم درته ویلې تداوی په دې شکل باندې دا سیدیغه ساحنه مثلا لکه دی ستونی فقرات ټی بی په افغانستان کې ډیر زیات عام د مریضانو کې لیدل کیږي یا دی شو دی بندونو دی یا اډوکو نو دی نه بایپسی یا مواد اخستل کیږي او هغه لابراتوار ته لیږل کیږي کله چې دغه تعقیب کې تعقیب سره راپور راسي نو بیا د دې تداوی 12 میاشتې ده د اډوکو دی توبرکلوز او پام دې شان باندې دغه دوا یې سړي 12 میاشتې پوري له نو تر 12 میاشتې پوري ورته ورکول کیږي
مننه په لوریدونکو ته ور ورکو مهرباني وکړئ
وعليكم
وعليكم السلام په خیر راغلی خبرونه ته ځان هم راو پیژنئ افغان صاحب نن موږ توبرکلوز ناروغي په اړه غږیږو تاسو سره که پوښتنه پیدا شوې مهرباني
نو پوښتنه زموږ ده چې آیا د توبرکلوز مرض چې د اول د چل خو کشف شو او په کوم کال کې او دویمه پوښتنه مې ده چې د پرغان غلهي لغنت جسد کې هوای چې هم جو توبرکلوز شدید پاړه د ډاکټر صاحب څخه زیات زیات معلومات غواړم
اگر چې دا تاریخي سوال د مثال دی تاریخ پورې اړه لري کوم وخت او کوم کال کې تر کومه د پرسمې یاد په نامه د رابرټ کوچ باندې رابرټ کوچ سیو ساينس دانو په 1800 لسیزه کې 1800 کې د توبرکلوز میکروب سدا د مایکرو بکټریم توبرکلوز په نوم باندې دا تشخیص کو په ان د دا دریافتو او دی باندې ځینی وخت د توبرکلوز مریضی ته موجه کوچز هم وی یو په تیبي زبکی نو دغه اساس هم دا سیدا د هغه ساينس دان لپاره نوم پوری متعلق کوس چا د کشف کړی ده.
ډیرمن ډاکټر صاحب د بیپولی ډاکټرانو مرکز البته اندیښنه خودلی او دوی د افغانستان په جنوب کې هم ځینې نوي مرکزونه یې جوړ کړي. د افغانستان په کچه د نری رنز د درملنې لپاره څومره زمينه برابره ده او څومره مرکزونه شته؟
بله، د توبرکلوز په برخه کې واقعیت داسې دی موږ وزارت صحت عامه ډیر کار کړی په دې ارتباط باندې دی وزیر صاحب فعالیتونه هم دی دی ستاینې وړ دی خو په دې کې نور هم یعنی تقریبا په ټول ولایتو کې الحمدلله موږ تاسې صحي څنګه لرو اول ته فری اف کاسټ یا مفت ادویات دوایانې دوی ته ورکول کیږي نو په دې ارتباط وزارت صحت عامه ته اگر چې په ځینې جو کې موږ تاسې تنقید کوو او تنقید پې کوو او تنقید باید هم مثبت تنقید وي خو په توبرکلوز په ارتباط باندې دوی کوشش کوي مشکلات په دې کې د څنګه د خلکو په ارتباط باندې هم مشکلات وي دوی سکل مریضان د توبرکلوز تداوی او تشخیص لپاره راوړي نو ډیر زیات نه وخت وي اکثرا دوی خپل دوا خانونه د ټوخي شربت په نوم یو دوا بل دوا دینه استفاده کوي ساغه سبب دې ګرځي سده تکلیف سده اغه نو پوجدو باندې سي بغیر دغه کې وس په اکثرا مراکزو کې مشینونه راغلي دي سی جین ایکسپرت مشین ورته یې ساغه مزایمتي ټي بي تشخیص کې هم کومک کوي او په دې ارتباط باندې د زیات امې کار دي استاینی ورده.
بلې، کچری د نری رنس درملنه په وخت ورنشي ساس په نظر سره وړي فایل درلودي شي
څنګه چې موږ د پروګرام په شروع کې د برنامه په شروع کې ویل چې 10000 کسان هر کال خپل ژوند لاس اور کوي په 15000 کې په دې کې اکثره کسان دي چې دوی تداوی نه کوي یا تداوی په صحیح تور باندې نه کوي نو کچرته دوی توبرکلوز تداوی صحیح په صحیح صورت سره ونه کړی یو خدای دې لنګ فایبروسیس یا سوجو خوړنه یا د سوجو لبینت له من سره دي چې کله چې هغه په شروع کې دوی د مرګ سبب نه ګرځي خو دوی سوج نه کارسي او دوی د ساتنګي په مدل سالنډي په مرزي باندې اختصي او په وخي مالاتو کې دا سبب دي ګرځي چې دوی د تنفسي سیستم د فلج کېدو یا د مرګ سبب ګرځي نو توبرکلوز خطرناک مرز ده کاچر ته علاج بر وخت اونسي متاستویل سي سایه شي 15000 کسان په مساب کیږي او 10000 کسان سي ژوند لاس ور کوي نو دا کسان دي زیاتره سي کوم خپل تداوی یا دوا نه اخلي نو تقریبا 70% نه زیات خلک دي هغه خپل ژوند دي تداوی دي نه اخستو په وجه یا پیغه کې دي یو څه غفلت په وجه باندې خپل ژوند لاس ور کوي نو جدي موضوع ده او باید د تدیره توجه کی او د مجا خويندې رونه مریضان سي دي هغه د توبرکلوز علاج کورس مکمل کی
مرنه کوو دوستانو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لازدي رادیو اوري په پروګرام کې نن د توبرکلوز د برخې متخصص ډاکټر اقبال بشیر امیری زموږ ملمه دی یو بل اوریدونکو ته ورکو مهرباني وکړئ
سلام علیکم جان
وعلیکم السلام
سلام ډاکټر تر ته وړاندې کوم د ستاره خوندای نه باندې مرغه وسخته
خوندای سه په خیر الله خبرونه ته نن خبرونه زنګړې شوی نری رنس ته سره کې پوښتنه یې مهرباني
ما ډاکټر سوال ده چې دغه خلک وايي چې زه تشويش څخه څوک دې تشويش وکي د دغه څخه دغه توبرکلوز مرض واغه سړي ته پیدا کی دا تر صحاد د کټ د نظر دغه دی واقعیت لري او بعض خلک په توبرکلوز اخته یو مېکلی مېټ دوا کوي دا ممکن نه کوي جوړ شي بل څه دوا غوړي دوا نه کوي دا څه اصل لري بیا د طبت دغه مرض راګیږي او او دا هم مریضان د سچې څخه پریز وکي او د سچې خونه کې دا که جواب راکړي ډیر به یې مهرباني
خو زه سم ډیر مننه مهمه پوښتنې دي او ډاکټر صاحب یو په یو ځواب کې تاسو خبرونه سره اوسئ مهرباني
بله د دوی د اخلاص صاحب د سوال په تړون سره تشویش په ارتباط باندې توبرکلوز سره مستقیما از اړه نه لري نو دا به دوی ته ضرورت وي هم خو دا ان کوم توبرکلوز سره مستقیما اړیکه نه لري دوم سوال تر اعظم سي دوی د ا کسان په ارتباط باندې ویلی سي کوم کسان دي یو میاس دوه میاس دوا استفاده کی او بیا نه خوري نو هغه د دا سي توبرکلوز تداوی خپل کورس لري څنګه سمات استمخ کی ویلی یا شپاج میاس تي سي کنونشنل ټي بي ریجیمنٹ ته یا او کا مزاحمتی ٹی بی نو غلش اتلس تر دو کالو پوری لا تلس میاست در دو کالو پوری کدی دوا استفاده نه کی د دې دوه احتمالات یو خدای دې دوی د کوم توبرکلوز مرسه د دې په تداوی ونیسی او د دوی اراز علایم به دوباره بیا پیرایسی یو خبر او بل داسی کچر امدار از دوی تداوی ونی کی نو دا مزایدت تو عام توبرکلوز د مزاحمتی یا ام ڈی آر ٹی بی باندې بدلیدای سی سی هغه بیا تداوی هم مشکل ده او بیا کی 50% کسان سی دی هغه سره تداوی هم خپل ژوند له لاسه ورکوي نو دې تداوی مهمه فاکتور د شپه څنګه ډاکټر تاسو توصیه وکي باید دا کورس مکمل سی او دین علاوه د پاریس خبره دوی وکړه پاریس دا څنګه سی دی توبرکلوز نو معلوم ده د تبیا نری رنس دا کسانو کی پیشی دي اکثرا وزن ډیر زیات کم وی متاسفانه بعضی اوقات خلکو سره غلط فهمی سی باید زله غړو پریز وکام لا خواجه شانو نه خورم نو دا یو لکه دا په ډیر تبات باندې سګینه ده نری رن څنګه له نومه معلومه ده د اکثرا له ضعیفی له پریزونو له دي شانو پیشی زی پدی کی اکثرا مجدد مریضان ته وایسي تاسو څومره خپل خوراک به تر کولای سي په تغذیه باندې ډیر زیات فشار واچوي دا به تر ده هغه احتیاطي تدابیر وکړه دي
دوستانو خبرونه چې توبرکلوز ناروغي ته ځنګل شوی و هم د غلطه پایتر چېګه په پروګرام کې د توبرکلوز د برخي متخصص ډاکټر صاحب اقبال بشیر اميري و چې موږ ته معلومات راکړل یو نړۍ مننه
زم خپل نو به باندې تاسو نه مننه کوم چې د موقم راکړه ترڅو دا مهم موضوع وطنوال سره شریک کو او امید ده چې د دې باس یا د دې موضوع نه زموږ تاسو په خبري وکړي دوی ته ان شاء الله څه فائدې رسیدلې وي ډیره مننه
دوستانو ول تاسو هم ډیره زیاته مننه چې په پروګرام کې برخه واخیسته د ازادي رادیو نور خبرونه مهروي د وصل لپاره د الله پامن
ازادي رادیو لاونه ترو وورزی پونیکی